درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دي. د اوسنۍ رادیو د خبري مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلوم. په خوست ولایت کې د اوبو یو بند چې تیر اونۍ د طالبانو چارواکو لخوا پرانستل شو د باران له امله ویجاړ شو. د لژه د اوبو زیرمه کولو بند له هغو شپږو پروژو څخه یوه ده چې تیر اونۍ د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزیر لخوا پرانستل شوه. د طالب چارواکو د معلوماتو له مخې دا پروژې په خوست ولایت کې د 55 میلیون افغانیو په لګښت جوړې شوې دي. په همدې حال کې د خوست ولایت د رسنیو دفتر په یوه خبر پاڼې کې ویلي د ګربز ولسوالۍ اړوند لیشه بند د ماتیدو په اړه هر اړخیزی چیرنی روان دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د خوست ولایت ویاند مستخبر ګربز پر خپل ایکس پانل لیکلی چې بند شنبه پورس د نابابر سیلونو له عمله ویجاړ شو. د هوا پیژندنې ادارو وړاندوینه کړې چې په راتلونکو څو کلونو کې به مځکه له بېساري او ډېرې شدیدې تودوخې سره مخامخ شي چې له کبله به وژونکي خطرونه او ډېرې نارامۍ رامنځته شي. د هوا پیژندنې نړیوال سازمان او د بریتانیا د هوا پیژندنې ادارې په وینا 80% امکان شته چې په راتلونکو 50 کلونو کې به د نړۍ د تودوخې ریکارډ مات شي او 80% امکان شته چې کلنۍ تودوخه د پاریس په تړون کې تر ټاکل شوی 1.5 درجه سانتیګراد واوړي. ساينس پوهانو خبرداري ورکړی چې د نړۍ د تودوخې لوړېدا په دې معنی ده چې د تودوخې څپې، وچکالۍ، سیلابونه، ځنګلي اورونه او سخت توپانونه زیات شي. د پورتسدام د اقلیمي اغیزو د سیړنې انسټیټیوټ رئیس یوهان راکستروم وایي چې د تودوخي په هر لسمه درجه کې زیاتوالی د دې پیښو احتمال زیاتوي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې اقلیمی بدلون ډیر اغیزمن کړی دی. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د فوټبال د 14 کلونو لوبډله نن چهارشنبه ماښام له تاجکستان سره مخامخ شي. دا لوبه چې د منځنۍ آسیا د اتلولۍ برخه ده د افغانستان پر وخت د مازیګر په 15 بجې پیل شوې ده. د افغانستان د 14 کلونو فوټبال ملي لوبډلې لومړی لوبه په ترکمنستان بایله لیوا. د افغانستان، ازبکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان او قرغیزستان ترمنځ د منځنۍ آسیا اتلولۍ په تاشکند کې دوام لري. نن چهارشنبه ګڼ مسلمانان د 2015 کال د حج لپاره د سعودي عربستان مکه مکرمه ته رسیدلي. تمکیږي چې سش کال به له افغانستان ډېر زره کسان د حج په مراسمو کې ګډون وکړي. د طالبانو د حج او اوقاف سرپرست وزیر نور محمد ثاقب مخکې ویلي و چې افغانستان ته د 1404 هجري قمري کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره د ډیر زره کسانو سهمیه ورکړل شوې ده. سعودي عربستان د اسلام د سپیشل ځایونو کور دی او د حج د مراسمو د ترسره کولو مسؤلیت په غاړه لري. او زرګونه فلسطینیان هغه ځای ته نه وتل چې د امریکا او اسرائیل په ملاتړ یو خصوصي بنسټ د بشري مرستو د ویشلو لپاره ټاکلی دی. د مرستې د امریکا او اسرائیل په ملاتړ د غزې د بشري مرستو بنسټ یا جی ایچ ایف لخوا ویشل کیږي. د خلکو د غنی غنی پر مهال په ساحه کې کټاره ویجاړې شوې او په سیمه کې دومره ډیر خلک راټول شول چې مرسته رسونکو پریکړه وکړه چې پر شاشي جی ایچ ایف د سه شنبه په ورځ وویل دوی خلکو ته اجازه ورکړه چې مرسته په خوندي ډول واخلي او د دوی په وینا د تلفاتو مخه ونیول شي. تاسې زموږ خپل ازادي رادیو اوري. هابیتات مؤسسه وای د کابل شهر اکثر اوسیدونکو له شاري خدماتونو به برخي دي. د دې شهر ځینی اوسیدونکو وای
پوړی کې د ګردو خور او لمر او بادونو نه پتنګیو او په ژمي کې د خټو بارانونو د وورو څخه.
چین ته د طالبانو د بندنوی چارو وزیر اور سفر ته پکتو د طالبانو او چین اړیکې څومره ژورې دي.
د اوسنی وخت کې خو تړونونه لاسلیک شوي دي اما عملی اقدام دومره نه دی شوی.
د طالبانو ستر محکمه د لوی اختر مخکې تر مخکې له سعودي څخه یو ورځ وروسته اعلان کړ. هغه سړی در پیژنو چې ګنش میر کتابتونونه یې جوړ کړی دي.
زموږ ډیر فعالیت په کلیواله سیمه کې دی نو ځکه موږ د کلی او ما کتابتون نوم ورکړی دی.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدنی پروګرام هبیتات وای په پلازمینه کابل کې له هرو 15 کسانو څلور په غیر رسمي او غیر پلان شوی سیمو کې اوسي او داسې میل ابتدایی شاری خدمتونو به برخی دی. دی اداره پرون ناوخت په یو بیان کې لیکلی دی چې دغه وضعیت په ځانګړي ډول ماشومان چې د ټولنې تر ټولو زیان منون کې برخه ده له جدي ګواښونو سره مخامخ کړی ده. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدنې پروګرام یو ان هبیتات وایي د کابل په غیر رسمي او غیر پلان شوي سیمو کې اوسیدونکو ماشومان د پاک اوبو په ګډون روغتیایي خدمتونو مناسب زده کړو او خوندي شنو سیمو ته لاسرسي به برخې دي. د ادارې په خپل اکسپانه په یو بیان کې چې پرون د مئی 28 خبر کړي ویلي دا هغه مسایل دي چې د ماشومانو پر وادي روغتیا او راتلونکي مستقیمی اغیز لري. په بیان کې راغلی په پلازمینه کابل کې له هرو 15 کسانو څلوري په غیر رسمي او غیر پلان شوی سیمو کې ژوند کوي یا قسم چې لبنسټیزو خاري خدمتونو به برخې دي. یو ان هبیتات ویلي چې د وضعیت په ځانګړي ډول ماشومان چې د ټولنې تر ټولو زیانمنونکو برخه ده له جدي ګواښونو سره مخ کړي دي. دغه پروګرام زیاته کړي چې د افغانستان اوسنۍ وضعیت بیړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري. د کابل د یو شمیر غیر رسمي سیمو اوسیدونکو هم وایي چې د ژوند لومړنۍ اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او له ستونزو سره مخ دي. د کابل د کارتنو غونډۍ یو اوسیدونکو وحید ازادي راډیو ته وویل
پوړي کې د ګرد او خاور او لمر او بادونو نه پتنګ یو او په ژمي کې د خټو بارانونو د وورو څخه ځکه جوړلار ته نه ده ختلې چې په دې سره په اسانه تګ راتګ کولی شي. کلینیکونه له موږ نه لري دي، کلینیک نشته چې یو ناروغي په عاجله توګه زر ویسو.
د کابل خار د سرای شمالي سیمې یو اوسیدونکو محمد ګل ازادي راډیو ته وویل چې د بد اقتصادي وضعیت لامل په غیر رسمي سیمه کې اوسېږي ځکه په خبرې د غلطه د کورونو کرایې کمې دي.
دلته موږ پاکې اوبه نه لرو د سکلو لپاره، د ماشومانو خونځي نشته، سرکونه خراب دي چې بارانو شي ډېر ستونزې راته پیدا کیږي. د برېښنا لرو نشته دی خو برېښنا پکې نه وي. ژوند دلته سخت دی خو څو کو زموږ مجبوري ده. نو دلته د کابل د نورو سیمو په ځای باندې دلته لږ کورونه مرزانه دي او وسکرای کمې دي. دومره وس هم نشته دی چې اوس بل ځای کې کورونی سوالته خو او ښه کورونی سهولتونه پکې. بس کاروبار هم دومره دی چې ګټو او څټو نور څه نشته دی.
د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدنې پروګرام یو ان هبیتات له دی وړاندې د 13 اپریل په 14 هم د کابل په غیر رسمي سیمو کې د اوسیدونکو د ژوند په اړه اندېښنه ښودلې وه او په یو بیان کې ویلي وو دا سیمې په ځانګړې توګه د شدیدو اقلیمي پیښو له امله زیان ګالي. هغه موضوع چې د دې ادارې په ټکو د اقلیم د بدلون په وړاندې د اغیزمنو ګامونو بیړنۍ اړتیا رابرسېره کوي. غیر رسمي او غیر پلان شوي کورونه معمولا د قانوني چوکاټ څخه بهر او د خاري نقشې له څارلو پرته جوړیږي او ډېرې داسې میلې زیربنایي بنسټیزو خدمتونو لکه پاک اوبو، برېښنا، د ککړو اوبو مدیریت سیستم او عامه ترانسپورت لږه ګټه پورته کولای شي. د کابل په دغه سیمو کې عموما د کورونو کرایې کمې وي او تر ډېره د کم عاید لرونکي کورنۍ پکې ژوند کوي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ بېوزلي او بېکاري په دغه هیواد کې اوج ته رسیدلې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي په افغانستان کې سږ کال نږدې 30 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت له چینایي سوداګرو څخه د پانګونې او سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا غوښتنه کړې. ځینې افغان اقتصادپوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي دغه هیواد عملاً د افغانستان په مهمو لویو پروژو کې پانګونه نه ده کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د چین په شلم نړیوال نندارتون کې ګډون وکړ او د پرانیستنې په مراسمو کې وینا وکړه. د په دې مراسمو کې وویل چې د افغانستان خاص موقعیت ته په پام دا هیواد کېدای شي د سیمې په ترانزیتی څلور لارې بدل شي. د دې موضوع تفصیل د فیروزه عزیزی پر راپور کې
که څه هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت چین د افغانستان مهم اقتصادي شریک بولی او له دوی د پراخې پانګونې غوښتنه کوي، خو ځینې افغان اقتصاد پوهان او پخواني ډیپلوماتان وایي چې دغه هیواد په افغانستان کې لا هم په عملی بڼه خپل کړي تړونونه نه دي پلي کړي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د چین سیچوان ښار کې د چین شلم نړیوال نندارتون د پرانیستلو مراسمو پر مهال وینا کې ویلي چې افغانستان د پراخو طبیعي منابع، ځوان نفوذ، زراعتي تولیداتو او هم جغرافیایي موقعیت لرلو له امله د سوداګرۍ او ترانزیت یو سیمه ایزه څلور لارې جوړېدای سي. متقی په هغه ویډیو کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو مشر حفیظ ضیا احمد په خپل ایکس پاڼا د دوشنبه په ورځ د مې په شپږمه خبره کړې ویلي
چې نه یوازې زموږ ګاونډي هیواد دی، بلکې د افغانستان یو ښه اقتصادي شریک هم دی. موږ په زراعتي، زیربنایي او ټکنالوژي په برخه کې د چین رول ډیر مهم بولو او هڅه کوو چې په یادو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تلپاتې همکاري برابر کړو. غواړم د اطمینان په حیث وایم چې د افغانستان دروازې د ټولو هغو سوداګرو او پانګوالو پر مخ خلاصې دي چې غواړي له افغانستان سره کار وکړي.
چین د طالبانو حکومت تر ټولو د نږدې اړیکو درلودونکو له هیوادونو دی، خو دغه هیواد په تیرو نږدې څلورو کلونو کې له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي رښتیا څومره په عملي بڼه پانګونه کړې ده. په چین کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان سفیر جاوید قایم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د اوسني وخت کې خو تړونونه لاسلیک شوي دي، اما عملي اقدام دومره نه دی سوی. په دې کې څو ستونزې دي. ډېر مهم اصلا سیاسي اړخ دی چې چین تر اوسه پورې هم د افغانستان د اوسني واکمنانو سره هغومره په ګرمه باندې روابط نه دي ټینګ کړي لکه څنګه چې دی د بعضې نورو خپلو نږدې دوستانو سره ساتي، لکه د پاکستان سره مثلا. نو دوی غواړي چې په منطقه کې او په افغانستان کې هم دخیل وسیږي، خو یو خاصه فاصله یې هم تر اوسه پورې دا شروع نه نیولې، تر اوسه پورې هم هماغه فاصله ساتلې ده.
د اقتصادي چارو پوه ازرخ حافظي هم په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
چین خو تر اوسه پورې ډېر تفاهمنامې لاسلیک کړي دي، اما عملی کام نه د پورته کړی. مثلا مس د عینک کان رانیولې دي، په مودریا ساحه کې د سینکیانګ یو شرکت دی د اورومچی، هغوی هم د تیلو استخراج چې مخکې پیل شوی وو همغې کې ادامه ورکوي او خام تیل خرڅوي په نورو باندې.
ښاغلی حافظي وایي چې که چین په رښتینی ډول غواړي له افغانستان سره سوداګریزې اړیکې پراخې کړي، په خبره یې باید د عینکو مسو کان په ګډون یوې لارې یو کمربند پروژه کې د افغانستان شاملولو، د کرنې، کانونو او پراختیایي سترو پروژو کې اقدام وکړي. خو د دې په باور دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی، چین هم سترې پانګونې ته زړه نه ښه کوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې وایي چې چین له تیرو نږدې څلورو کلونو راهیسې دغه هیواد سره له لسو میلیاردو ډالرو زیاتې پانګونې ژمنې او تړونونه کړي او دوی د عملی کېدو غوښتونکي دي. د دې خونو د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
کله چې څلور کال کې د امارات پر اتاک سره چین لومړنی هغه ډټ هیواد دی چې په افغانستان کې د سرمایه ګذاري علاقه لري او نه تنها علاقه لري بلکې اقدام یې هم کړی دی. چین په شمال کې د طلاو په ارتباط باندې په بدخشان او تخار کې ډېره لویه سرمایه ګذاري کړې ده. اما څه شی چې ډېر زیات مهم دی هغه دا دی چې په لویو پروژو کې د چین سرمایه ګذارۍ ته ډېر جدي ضرورت دی. خواهش مو ته دا دی چې زمونږ په معدنونو کې، خصوصا په مادر معدنونو کې، په خټو معدنونو کې لکه سیمنٹ، لکه وسپنا، لکه پولاد، او په دې کې مشخصا چینایان دلته سرمایه گذاری وکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او اقتصاد پوهان وایي که چین په افغانستان کې پانګونې پراخي او عملی اقدامات ترسره کړي، نه یوازې د افغانستان بلکې د منځنۍ آسیا او چین په ګټه هم وي، حتی په خبره نړیوالو سوداګریزو قوي ارتباطاتو ته اسانه او ارزانه لاره هم جوړېدای سي. د یادونې ده چې د 1402 کال په سلواغه میاست کې چین بلال کریمی په پینکینګ کې د طالبانو د سفیر په توګه ومانه، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د چین په ګډون هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
په راپور کې مو واوریدل چې ځینې کتونکي وایي سره له دې چې د طالبانو حکومت له چین سره ګڼې موافقې لاسلیک کړي، خو عملاً چین په افغانستان کې د پام وړ پانګونه نه ده کړې. په دې موضوع د سیاسي چارو لښنون کې او د افغانستان له پخوانی ډیپلوماټ غوث جانباز سره خبرې کوو چې دا شیبه د ټلیفون له لارې را سره دی. جانباز صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. تاسو په دې برخه کې څه وایئ؟ له دې ځینو کتونکو سره تاسو موافق یاست چې چین عملا چندانې پانګونه په افغانستان کې نه ده کړې، او که موافق یاست دلیل یې څه کېدای شي؟
سلام ښاغلی سروان تاسو ته او اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې تر هغې چې طالبان او اوسنی حکومت دننه په کور کې مسؤلیت ترلاسه نه کړي، یو بل دا چې د دوی اساسي ماهیت او صبغه د ملي ټولنه او د سیمې هیوادونه په هغه باندې سم پوه نشي، سره خلاص نشي، مخصوصا مطمئن نشي، نو داسې احتیاطکار او ډېر محتاط هیوادونه لکه چین چې هر ګام خپل په ډېر بچي توګه په ډېر داسې محتاطانه پورته کوي، تر هغې زه فکر نه کوم چې چین به داسې کوم اقدامات د افغانستان په استقامت وکړي چې هغه د لویا پانګونه وسیږي په افغانستان کې. چین لا تر اوسه پورې مطمئن نه دی چې د هغې لویا پانګونه په افغانستان کې به پایلې ولري، مثبتې پایلې ولري د چین سیاست ته، د چین اقتصاد ته، د چین راتلونکي ته.
بله صاحب. بله جناب صاحب، اما مشبینو چې چین او له طالبانو سره ډېر نږدې او شی اړیکې لري، د دوی د بهرنوي چارو وزیر لڅوانی وی ونی یا شاوخای وی ونی رئیس په چین کې دی، د دې دلیل ستاسو په نظر کې دی چې اقتصادي انګیزه ولري، او کنه فکر کوي چې دا شی اړیکې د دوړو خو ترمنس اقتصادي او امنیتی سیاسي او اقتصادي انګیزه باندې دي؟
زه هغه چې ما معلومات کړی دي او د چا خبره منابع وايي، ما د سروان صاحب ښاغلی متقی یا ملا صاحب متقی د سترګو په تداوی بوخت استراحت کوي دا خبره ده. البته کې دې کې شک نشته چې ځینې نورې خبرې به هم لري چې رایان سره دغه تاسو اوسنی ډېر متشبث ملایان دې کې شک نشته، خو چین ډېر لوی سرمایه گذاری کوي په اشخاص، په همدغه حاکم و ملایانو افغانستان کې، په همدغه ملایي کړیو کې نفوذ د چین ورځ تر بلې زیات دی. چین په یوازې دې چې د افغانستان په رغونه کې، د افغانستان په اقتصاد کې، د افغانستان په زیربناو کې رغنده پاره ملموسه سرمایه گذاري کوي، هغه په ځینو اشخاصو چې دغه اشخاص د کنټرول اندې اوسېږي، د مدیریت اندې اوسېږي، او هغه کوم منطقوي خطرونه د هغه د دوی رقیبان دي په منطقه کې، او که هغه ډلې چپلې چې چین پرې کوي چې ډار لري هغوی فعال دا ماته
ډېره مننه کلن راته وایس د متقید په دې روسي سفر کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ډار هم هلته تللی و، یوه موافقه درې سرو خوا وکړه چې د سیپاک به افغانستان ته هم وغسول شي. څومره فکر کوي چې دا موضوع به جدي وي؟ پخوا هم داسې کله ناکله دا خبرې شوې دي. آیا فکر کوي چې چین به جدي وي په دې قضیه کې؟
هم خو هم نه، خو هغه نه قسمت کې زه فکر کوم چې اول خو افغانستان په څه ترتیب به څه فکر کوي، دا لاره باید وسنجول شي، دا تقسیمات باید وسنجول شي، خو زه د دې فکر د ما سوچ د څه دی هغه ځای چې زه دا فکر سارم ښاغلی سروان، زه فکر کوم چې بیا هم دلته به د تقسیمي او د یوې سیاسي لوبې کار شي متاسفانه افغانستان، تر څو پاکستان د هغه غضب نشي پکې گرفتار دي د نن د کور په هغه ناخوالو کې، او د هند تهدیدات چې ورځ تر بلې زیاتېږي، ترکیه لا هم لانجه زیاتېږي، زه به کوم چې دلته به د تچمی او د یو چلوول په ډېر بریده اوسېږي.
ډېر مننه
جغرافیه د سپټ افغانستان طریقه پروسه
په ډېر مننه سلامت وسید سیاسي چارو شنونکو او د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ ښاغلی غوث جانباز.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبانو د حکومت ستري محکمه اعلان کړی چې په افغانستان کې د زلحجې میاشتې د نلي دلو له عمله به د لوی اختر لومړی ورځ لس ورځې وروسته د شنبې په ورځ چې د جون له اووم سره برابري شي وی. خو د سعودي عربستان په ګډون یو شمېر دورو اسلامي هیوادونو د جون شپږمه د جمعې ورځ د لوی اختر لومړی ورځ اعلان کړی ده. یو شمېر افغانان وایي په مذهبي ورځو کې اختلاف د اسلامي امت یووالي ته زیان رسوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د راتلونکو لوی اختر او عرفه د ورځې په ټاکلو کې د طالبانو او سعودي عربستان ترمنځ اختلاف د افغانستان خلک حیران کړي. یو شمیر افغانان ازادي رادیو ته وویل چې د مهمو مذهبي ورځو په اعلان کې د همغږۍ نشټوالی اسلامي امت یووالي ته زیان رسولی شي. د بلخ ولایت د مزار شریف یو اوسیدونکو چنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو ته وویل پلان لري چې د عرفه د ورځې روزه ونیسي خو نه پوهیږي په کوم ورځ.
موږ حیران یستو چې د عرفه د ورځې روزه کله ونیسو. عرفه خو فقط یو ورځ ووسی فلورس خو نو وسیګي سمنګ په مغورز روزه سودل ته په افغانستان کې.
د کابل خار یو وسیدون کې چې د هم نو غختل پر اپور کې نوم خپور شي ویل عرفه د مسلمانانو ترمنز یواله خیزه د ټول نړۍ مسلمانان د حج د فریضه د ادا کولو لپاره یو ځای کیږي.
دا سمه ده چې هر مملکت کې چې سپوږمۍ ولیدل شي هغه کولای شي چې په هغه باندې روژه ونیسي او یا اختلو اختر وکړي. علما په دې کې اختلاف لري. خو اختلاف د عرفه په ورځ یاد بلو اختر کې دا چاته نه ده په کار چې هغه وکړي، ځکه دلته د عرفه د ورځې روژه هم ده. که دلته خلک روژه ونیسي نو بیا دوی اصلا د اختر په ورځ روژه نیسي، اختر په ورځ بیا روژه نه کیږي.
د طالبانو د حکومت ستري محکمه پرون د مئی وشتم اعلان وکړ چې لاس ورځې وروسته د جون ومه به په افغانستان کې د لوی اختر د لومړۍ ورځې په توګه ونمانځل شي. ستري محکمه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د سپوږمۍ د لیدلو لمخې د زلحجې لسمه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. خو د سعودي عربستان په ګډون یو شمېر نور اسلامي هیوادونو بیا د جون شپږمه د جمعې ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړي. د سعودي عربستان د سپوږمۍ د لیدلو کمیټې پرون اعلان وکړ چې پنځشنبه د جون پنځمه به د عرفه او جمعه د جون شپږمه به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. یو شمېر دینی عالمان وای چې د فقه له نظره دا مسله د مطالعې اختلافات بلل کیږي، کوم چې یو شمیر عالمانی معتبر ګڼي او یو شمیر نوري معتبر نه بولي. د مسلمانو عالمانو د نړیوال اتحاد غړي عبدالهادي وزین ازادي رادیو ته ویل چې یو شمیر عالمان او هیوادونه په دې باور دي چې په یو سیمه کې د میاشتې لیدل د نورو سیمو لپاره بسنه کوي، خو ځین نور بیا وای چې هر سیمه کې باید د نوي میاشتې سپوږمۍ ولیدل شي. مولوی ویل که څوم د فقه له نظر دا مسله ستونزه نه لري، خو په خبره به تر داده چې د عرفه د ورځې په اړه اختلافات نه وي موجود.
راځي ته د خبره غوړه داده چې په عرفه کې هغه د مغه د سعودي اعلان ته دی اعتبار وکړي شي. تر څو د مسلمانانو حج او عرفه په یو ورځ او حج خپل د فلسفي داده چې مسلمانانو وحدت یو والد او په دې کې هم کله چې مسلمانان دوه عرفه کوي نو تبدا احسان په فقهي لحاظ لاره لښته او تشته، اما غوره مناسب نه دی.
د عرفه او لوی اختر او دغه راز د روژې د پایل او د وړو کې اختر پاړه له سعودي عربستان سره د طالبانو اختلاف نه وینه دي، بلکې په تیرو کلونو کې هم دغه ډول اختلافات موجود ول.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې شاید اسې کسان کم نوي چې په خپل کورونو کې د مطالعې لپاره لاس کتابونه ولري، خو یو داسې کس هم شته چې لسګونه عامه کتابتونونه جوړ کړی دي. دا څوک دی؟ دا کتابونه چیرې کتابتونونه چیرې جوړ کړی، ولې او څه ګټه خلکو ته رسیدلې؟ په دې اړه جزئیات دغه کس په خبرو پیل شي.
زموږ د ډیر فعالیت په کلیواله سیمه کې دی، نو ځکه موږ د کلی عامه کتابتون نوم ورکړی دی.
د کلی په نوم د عامه کتابتونونو مسؤل مجیب الرحمن محمودی و. نوموړی وایي لومړی پیل یې هم کابو دولس کاله مخکې له خپل کلی د میدان وردګو ولایت د جلګې ولسوالۍ له بخښک وکړ، او اوس یې د کار سمره په درې ولایتونو کې نه ویشت عامه کتابتونونه دي.
موږ د وردګو ولایت په مختلفو ولسوالیو کې جوړ کړي کتابتونونه، د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ کې هم درې کتابتونونه جوړ کړي دي، او د خوست په ولایت کې چې یو مرکز کې دی، یو د تڼیو ولسوالۍ کې او یو د ګربز ولسوالۍ کې د کتابتونونه موږ جوړ کړي دي.
ښاغلی محمودی وایي دا کتابتونونه چې ډېرې په ښوونځیو او یو شمېر نورو علمي مرکزونو، انجمنونو او دینی مدرسو او یو د میدان ښار په زندان کې هم جوړ کړي. په هر یو کې له 1500 تو کو نیولې تر 3000 پورې کتابونه موجود دي چې په ساينسي علومو، ادبیاتو، ارواپوهنې، ریاضیاتو، تاریخ، دینی علومو او نورو برخو کې دي. خو نوموړی زیاتوي چې دوی په دې کتابتونونو کې ګوندي سیاسي کتابونه نه لري، داسې چې په خبره یې د یو په پلوي او د بل پر ضد لیکل شوي وي او ستونزې وزېږوي. ښاغلی محمودي د دې کتابتونونو د جوړولو هدف د مطالعې فرهنګ پراختیا او د خلکو د عامه پوهاوي لوړول ګڼي، په ځانګړي ډول د کلیوالو سیمو د اوسېدونکو چې په خبره یې له هر ډول امکاناتو بې برخې دي. د کلی په نوم د عامه کتابتونونو مسؤول مجیب الرحمن محمودی وایي تر اوسه دوی د کومې رسمي ادارې مرسته نه ده ترلاسه کړې او د عامو خلکو په همکارۍ مخته ولاړ دي. داسې چې په خبره یې په فیسبوک پاڼه او د بنسټ په نورو ټولنیزو پاڼو کې کمپاینونه ورته کړي دي.
په عموم کې تر اوسه پورې زموږ سره نه رسمي ادارو که هم استاد دي که دولتي ادارې دي او که نور ارګانونه دي، موږ تر اوسه پورې چې همکاري په دې برخه کې نه ده کړې. دا ټوله همکاري د عامو خلکو ده، د ځوانانو ده، د بااستاد خلکو ده، د خویندو ده چې هم یې نقدي مرستې کړي دي او هم یې کتابونه مرستې کړي دي. له موږ سره
درې څلوېښت کلن مجیب الرحمن محمودي چې د لسانس تر کچې په اقتصاد کې زده کړې کړي وایي له دې کار خوښ دی، ځکه په خبره یې ګټې خلکو ته رسېدلې ده. نوموړی د یو کس کیسه کوي چې لور یې له همدې کتابتونونو له برکته کافي پوهه ترلاسه کړې ده.
زه یو وخت کې ښار ته تللم، د چاک ولسوالۍ یو سپین ږیری په موټر کې راسره ناست و. ما نه پېژانده چې دی څوک دی، خو د مجلس د نجونو تر تعلیم پورې یادونه وشوله. بیا ده وویل چې د موږ منطقه کې خو د نجونو مکتبونه نشته دي، خو د ما لورانې دي ته زمانونه مې ډېرې تکړه دي. زوی مې په لسم سنف کې دی، خو دغه کومه لور مې چې ده د غزوی نه مې ډېره تکړه ده او مطالعه کې ډېره تکړه ده او ډېره مطالعه کړي، ډېر کتابونه مطالعه کوي. ما پوښتنه ورڅخه وکړه، ما ویل کاکا چې مکتبونه هم نشته دي، نو لور دې د څه شي نه تکړه شوله؟ بیا ده وویل وي خدای دې اجر ورکړي، یو چا زموږ په لیسه کې کتابتون جوړ کړی دی. نو وي زمن مې د همغو کتابتون نه خپلې خور ته کتابونه راوړي و د همغو نه دغه نجلۍ دومره ځای ته رسېدلې ده.
د طالبانو حکومت په افغانستان له واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو راوګرځولې. دوی له کتاب پلورنځیو سلګونه ټوکه کتابونه هم راټول کړي او ویلي چې اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. هغه دا چې د دې کتابونو ځینې لیکوالو مخکې رد کړی ده. دغه شانې له تعلیمي مرکزونو د هغه کتابونو د ټولولو امر هم کړی و چې په وینا یې حنفي فقه سره اړخ نه لګوي. د یادونې ده که څه هم په افغانستان کې د شخصي کتابتونونو تر څنګ په یو شمېر ښارونو کې دولتي عامه کتابتونونه هم شته، دغه شان بیلابیل علمي ادارې لکه د علومو اکاډمۍ، پوهنتونونه، انسټیټیوټونه او ښوونځي هم کتابتونونه لري. خو یو شمېر افغان فرهنګیانو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې په دغه هیواد کې د مطالعې فرهنګ ډېر ټیټ دی. داسې مهال چې د دوی په خبره نورو هیوادونو کې ان په تمځایونو، موټرو، ټرینونو، هوایي ډګرونو، الوتکو او پارکونو کې خلک له وخت نه په استفادې سره مطالعه کوي او کتابتونونو ته تګ او مطالعه خو د ډېریو په ورځني مهال ویش کې شامله ده.
ستاسو له پیغامونو
دا د ریډیو ټولو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله نومیږم، د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ د خمیاب د کلي اوسېدونکی یم. زموږ مشکل داسې دی چې په کلي کې سیګنال نه لرو او ډېر په مشکل کې په دې وجه باندې چې کله موږ یو چاته زنګ وهو موږ باید یو داسې ځای ولاړ سو، یو مشخص ځای ته ځانونه ورسو چې کورو څخه دي ووځو، د باندې یو ځای یا مرکران د بامه سر ته وخیژو، هلته یو چاته زنګ وهو. کله چاته زنګ وهو په کور کې مریض وي، د کور مالک ته زنګ وهو، هغه نه رخیژي په دې وجه چې انتنونه ډېر سره کمزوري دي، کار نه کوي. زموږ په کلو زموږ په ځای کې ولسوالۍ و خواته بیا ښه دي، خو زموږ کلي چې دي د ولسوالۍ څخه ډېر لیرې پراته کلي دي. موږ د حکومت څخه دا هیله لرو چې موږ دغه مشکل ته رسېدنه وکړي او موږ دا مشکل را حل کړي او دلته انتنونه راوړي. حتی نیټ هم کمزوری دی، هلته هم مرګران که چیرې نیټ د ځای ته باید ته ولاړ شي یا وای فای باندې کار وکړي یا داسې مشخص ځای ته ولاړ شي چې په نیټ باندې کار وکړي، نو انتن له کار نه کوي. نو نیټ خو بیخي پر دغه برابر باندې ما د حکومت څخه دا هیله دی چې موږ ته انتنونه راوړي او زموږ دا مشکل را حل کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ټولو اوریدونکو ته د ازادي راډیو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه د ښکلې افغانستان څخه ستاسو سرپاړ کې کوم د واتس اپ څپو کې او زه غواړم وایم چې د طالبانی دولت او د جمهوریت دولت هیڅ توفر نشته. هغه جمهوریت دولت ته سب تاغه توفر دی چې هغه لونګینه په چله د لونګیلري هغه غوړ نه د لود د جره لري. نور زما په هند باندې دا هیڅ فرق نه سره کی ماسک د خلکو سترګو ته خاورې چولې دي تخته د چې د زما ژخ تاسو ټول افغانان واوري او زما د قسم په الله چې نه په هغه دولت کې مې برخه درلوده او نه په دې دولت کې هغه حقایق چې سړی ویني هغه باید ووایي. نو السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.